سیسی لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نوماند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي موسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نوماند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي راډیو نور بسته خبرونه تشرغ لست. زملالی بشیر يم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپای ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمې چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوه سي چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکاره سي. همداراز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی او د یادې پریکړې خپل د دغې پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي، له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ذکر د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. د ښځو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د ښځو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په خوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ د بشري حقوقو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو شذو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ لمشتر د ټلیفون لاري وصل سوي دي. دوی ته شارغ لاس وایم. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان شوزو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلې دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه دا چې زما نه موږ پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري. زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل دپاره دغه فشارونه وارد کېږي تر څو نړۍ دوی ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو د دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دی ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتما لري.
ډیره مننه صافی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوي ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مرانو سلامونه تاسو ته تاسو مېلمانه او ورونکو ته زما په نظر دا د فشارونو خو ډیر سو ارسم را چې دې زما په نظر دوی باندې اوبې څنګه کوي. ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي، ولې دوی خپل مال کې دا څنګه حل نه کوي چې نور هیوادونه کډیر څنګه د دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم اوبې څنګه کوي ځکه مخکې مسندر راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو ځکه د دوی د طالبان د بلندروسا مقامات دوی وو هغه پرې نه خو چولا سي بل هیوادونه ته مګر مکنه او دوی هدف بل چې شرحه دوی غواړي د نور هیوادونو څخه ما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا رسمیت پیژني که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړی ده او اساسي حق ده نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید دوی باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې باید دا کومکونه بنده کړي. که کومکونه بنده کړي خو نو زموږ غریب بېوزله خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده که ډېره کومک سوی وو ډېره کومک طالبان ته وسو زه خبر یم، مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی ستونزه بل ځای کې ده، بل شی دوی غواړي د نورو هیوادونو څخه چې دوی دا طالبان ته رسمیت وپېژني. ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو دکمه ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړ د پانتون ته راولېږل او دا دوی باندې واداست او په آخر کې نتیجه درخم سو. اصلا د ماشومان د افغان د مېرمن د دمیره جوانان د دوی آینده معلومه نه ده. که دکتر دی که انجینر دی که اقتصاددان داشت دی بخیر تو ایران پریشان دی دی سوقی دی در خون دولت سره.
مننه ډیره صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. پرستو حکیمی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. اوریدونکو دی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. پرستو جانې، ستاسو څخه به دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لیږلی دی، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو لږ وخت کې وایست، او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو. مهرباني.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټول نړۍ ته، او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دي، نه یوازې چې په افغانستان کې دي، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دي څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په حق لدی چې نور نسي کولی چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي. دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو د سیو لارې دی غواره کړی، ترڅو نجونې وکولای سي بیا هم کار وکړي. ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر، ډېر شزی به او ډېر چې یعنی نسو کولای چې لار سي کار وکړي، نو د کور څخه کار کوي. او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا تاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سي چې تاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنی دا یو لاره کېدلی سي د اوس لپاره، مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول دغه اوس دغه لار غوره کي او ښځې دې په کور کې کښېني تر څو څه خبره ده طالبان راغلی دي. سمه ده. او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي، ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي، دا چې د هغه غټ لاسته راوړنه یو تړون و، چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت پاړو چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهده یا داسې توافقنامه یا داسې تړونونه کیږي، زموږ خلک هیڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه کار کوي، خپل په منځ کې شخړه ده. هر مورد چې دی په منځ کې موږ اریانه پاتې چې مسله اوس څه ده، نه موږ ته څوک خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه په قطر کې ژوند کوي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو اوسئ، ستاسو پر پلار او ورور باندې یعنی خوندې او مور مندې ډېر زیات کولی شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري، تر څو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولی سي ډیر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی ښځې، د دوی فامیلونه، د دوی کوم خوندې او د دوی مندې او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیولی چې مکتبونه دې بند سي، زما ښځې دې په کور کې کښېني، زما نجونې دې مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي، او ډېر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب دلته موږ لڅې روان یو مکتبو ته. دوم مسله دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي، تر څو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول برته افغانستان ته راسي، تر څو هغه بیا وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو، د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغ نه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري، او نه هیڅوک یې دروي. هلته چې ورته وایي چې دا کالیا غوسي ته چې دپاره د حکومت په اړه خبرې وکړي، او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړي، هیڅوک یې نه لري. او دلته یې پلار راغلی دی، مثلا موږ یې وژلو، موږ بتیزه واچوي چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو، یعنی ورسره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. درېیم مسله دا ده چې موږ
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني. پرستو جانې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. ښه فکر کوم چې تاسو زموږ ژغ نه اورئ. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستو جانې خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او د دوی په مالي توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافي صاحب هم وکړه. صافي صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه د راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه یو راپور مدرلودي چې څلور غټو انجیوګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کړو او دا باید موږ معلوم کړو چې کوم منافع یا کوم مالي کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالي کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، امداسي یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې، همداس دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د ډبلیو پی کې دی، دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور ته به یو ښځینه ننوتله، اول ته به د تعداد د فامیل د وضعیت اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلي چې لاړ شي، ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار لپاره بهترینه لاره همدا وه چې یو ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري، خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه دې ودرول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته دې ادامه ورکړي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو خلار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او خځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې ډېر مننه شګوفه کاکر صاحب. زبیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښېني، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او په خوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغه ته به د دوی کور ته معاش ورولېږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې شدې د کار څخه منسوي او بیا ورسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د شوزو اقتصادي وضعیت له څونه خند سره مخ مخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت د افغانستان خلک دونه ښه نه و، اوس چې طالبان راکړي بېخي له بد بدتر نه شوی ده. دا چې دوی اول دوی راغله سو میاشت کې تقریبا نو اته میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده و سو ورنه کړ ماشونه، یا ورسته چې ورکړ ماشونه لیکو نیمایي و، هغه پوره ماشم هم نه و. دا چې څونه اغیزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډېره خبره ده، په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهدار نه دي، د اقتصادي وضعیت هیڅ کنه ده، در شروعونه موږ یو پرمختګ هیواد نه یو چې هر کورنۍ هر بخاری د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي او سرمایه ولري، او دا چې دا بنکري دا اوسه ماش نه ورکوي او دا خبرې کوي، نو ولې دا د دې پر ځای یو بدیل نه راوړي؟ ولې میاشت میاشت په هر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا پر نور ځای کې ولې یو کوپون د شاینې جوړوي چې ورې کې دوی خپل ژوند مخکوي؟ او دا چې دا کومه کومه مخکي هغه اشاره وکړه
شوتجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عامه دوی ترسیږي باید زړه معلومه شي سمه ده که د نور هیوادونه هم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چېرته دوی اخلي خو هماغه کومکونه که عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کښې اخلي هغوی واک لري نور څوک واک نه لري او سمه سروین نه کېږي زه خبر یم په دا په مرکز کښې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره هېڅ شینه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نه ورکوي دا خبره دا دي چې زه خپله د حکومت کارمند یمه ما ته سمه خو ماش اصلا نه ورکوي د مخکې ماش بیخي اصلا ماش نه دي که ورکوي وم هغه لږ چې زما یوازې همدا د انټرنټ او کریډیټ کښې دي هېڅ هغه ما ته پوره نه کېږي د دوی یوازې د خوراک نه دي چې دا د خوړلو لپاره وخوري هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا اوس ژمي رسېدلی ده چې د ژمي دا زغال او دا لرګي دا شیان څومره قیمته ده هغه څنګه به واخلي هغه څنګه خپل ژوند به تېره کړي دغه معلومه ده دوی ته نه دوی نه ډک دي دوی خپله د دوی کورنۍ دلته نه شته د طالبان که د طالبان دلته د هغوی کورنۍ وو د هغوی اولاد زامن بچیان داسې شاید زما په نظر داسې ظلم نه کوم د افغانستان خلکو باندې له دې خاطر د دوی زړه نه سوځېږي د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا یوازې دوی خپل لاس کښې اخلي او زه خبر یم چې دا چېرته کومکونه دي
بلې مننه شایسته جانې پرستو جانې ستاسو په دغه اعلامیه کې چې تاسې ورکړې ده یوه ماده یې دغه ده چې د طالبانو سره د مالي مرسته بانده سي دغه لیک چا ته لیږل سوی دي په دې اړه که معلومات ورکړئ زموږ اورېدونکو ته او بل دغه د مالي مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه ستاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو په خیر دغه موال دی بس برقم نسته انټرنټ مو هم په ختمېدو دی ګډوډي ده په وطن کښې او ډېر په څه شي باندې لګیا دي زموږ غټ مسله دا ده چې ښه دومره ډېرې پیسې را روانې دي په هفتې کښې په میلیونو ډالرو باندې پیسې را ځي چې موږ څخه یې بېخي حسابونه ورک دي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاده کړه زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کېږي مالیات لا هم ورباندې ډېر سوي دي دا دومره ډېر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کېږي وبه مو کمیږي د انټرنیټ وزه مو خرابیږي د ټولو شیو کیفیت ضرب دی په صفر کې نو تاسو پیسې ورته رالیږئ د دوی ټول مسله په دې کې ده چې څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلی دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټي په هغه مخته بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفتې کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوئ او دوی پر موږ پر دا خلکو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بله خوا ته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي سرمایه ګذاري نه کوي تجارت زموږ ټول هغه خلک چې سرمایه ګذاري یې کول مخکې د افغانستان څخه اوس وتلي دي زه یو څو ښځې پېژنم چې دلته دوکانونه درلودله د کالی جوړول دغه افغاني وطني کالی جوړول څلور دوکانونه یې یوازې په کابل کښې درلودل یو دانه یې په کندهار کښې درلودل ټول یې بند کړي دي یو دانه یوازې پرېښی دی هغه هم د دې دپاره پرېښی دی چې وایي زه حداقل وکولی سم یو څو روپۍ پیدا کړم د دې لارې څخه په دې چې کرایه او مالیه یې پر ما ډېره زیاته ده نو ښه سرمایه ګذاري دې ولاړه اوبه دې په ختمېدو دي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دې اعلا کړه نورو مملکتو ته دې ورکړه مغزونه دې ټول په فرار باندې دي یا په در بدره په ایران کښې په مرزو کښې باندې یو یا په پاکستان کښې په جیل کښې باندې یو زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کښې په پاکستان کښې همدا اوس په جیلو کښې او یا بندیان دي دغه نن یو دانه عکس په ټویټر پاڼې کښې راغی چې کوچنیان مو لا بندیان دي په پاکستان کښې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کښې تاسو ته په میلیونو ډالر را ځئ دا چېرته مصرفوئ
ښه پرستو جانې دغه لیک کې د آخري ماده کې راغلي دي دا تاسو چې کوم اعلامیه خپره کړې ده ستاسو فورم په دغه کې راغلي دي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یوه عاجله او بیړنۍ غونډه جوړه کړي ستاسو په نظر آیا ملګري ملتونه نړیوال یا هم داس نورې ادارې کېداسې چې د افغان ښځو پر دا ډول غوښتنو باندې غوږ ونیسي
خود باید غوږ ونیسي. ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریانو پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمایندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون نه لري. او بل موږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغو باندې تر څه حده پورې کار کیږي. یعنی ما چې تر اوسه پورې لیدلی دي پر هر څومره جلساتو کې موږ وسیدلیو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سی دي چې په د دوه په تړون کې 15 شرط د طالبانو ته وړاندې سوی و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ او سیدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په نو دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نه شي. ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخ ته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي د هغو سره. مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدی چې ایمان زواهری حتی راغلی و. یعنی خپل د په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبات آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاری نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت دی چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې له دې چې کوم مسله خدای نه خواسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب په بخښنې سره ستاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیږل سوی دی د ښځو د خوا څخه و ملګرو ملتونو ته، دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر ښځو باندې ظلم کوي دوی ځپي او د دوی حقونه نه ورکوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري ستاسو په نظر؟
دغه مننه مخکې هم ستاسو په بل خبرونه کې د دې موضوع باندې وضاحت ورکړای وو. او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه کې د اتباعو د حقوقو بحث ده او ډېر یو لوی بحث ده. ټول حقوق په کې واضح شوي دي. اولینه ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض موجود ونه اوسېږي. او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسؤلیت د ټولنې ده، یو مسؤلیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي. او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو ده، او هغوی باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا د ښځو ته وسیږي یا د سړی ته وسیږي. که چېرته دوی دغه ښځې د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروموي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي. او همداسې د ښځو د تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخت د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو وخت د تحصیل نه منی کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده. او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. زه تاسو ته ډېر واضح مثالونه وایم او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجاره و، او هغه حتی د تجارت او د کار د لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغه به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ستپیان کېدل، هغوی ته به یې تداوی به کوله، د هغوی درمان د ښځو وظیفه وه او ښځو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قرآن عظیم الشان کې ویلي دي چې للرجال نصیب مما اکتسبوا او للنساء نصیب مما اکتسبن، وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله تعالی په دې آیات کې ویلي دي چې څه هم کار کولای شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي. نو موږ د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظره کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو په خدای سپارم.